په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاین بونریم او تخته د مشال ریډیو په دغه دویمه خبري کړي هر کلی ویم امید لرم چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمرونې راپورونو تبصرې لرو زمونږ ونیزه خبرونه مشالونه به هم اوري خو لومبه د نجیب عامر نه د دیو خبرونه
ملګری ملتونه وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې لکونه ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. له جلال آباد تر پېښوره د اورګاډي د پټلۍ غځولو سروې به زر پیل شي او په عراق کې د داعش یو مهم مشر وژل شوی دی. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د نوموړي ادارې د پاکستان څانګې یو مشر یاسر عرفات پرون مشال لړیو ته په دې اړه داسې وویل:
په پاکستان کې د
مخنه غواړو تخنیکی ستونزه وه. یاسر عرفات وایي یونیسف د پاکستان له حکومت سره لاس امداد کوي سو له تعلیمه بې برخې پاتې شوي ماشومان سکولونو ته لاره پیدا کړي. د الف اعلان په نوم یو بل اداره چې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي هم تاییدوي چې په دغه هیواد کې د ماشومانو د تعلیم څانګه زیاته ځپل شوې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي ترهګرۍ او سغدریزۍ ته د ماتې ورکولو لپاره اړینه ده چې پښتانه ځوانان روزګار ولري. اقبال ظفر جګړه پرون په پېښور کې د پېښورانه زده کړو هنرونو د زده کړو د سیالۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل که ځوانان په هنرونو سنبال شي نو د ترهګرۍ او سغدریزۍ حوصلې به ماتېږي. نوموړي غونډه کې د جرمني او ناروې سفیرانو هم ګډون وکړ. د اروپایي ټولنې سفیر ژان فرانسوا په دې موقع مشال لړیو ته وویل چې دوی به د پاکستان سره مرسته کوي.
اروپایي ټولنې دې پروګرام کې 45 میلیونه یورو اچولي دي. د دې ترڅنګ جرمني دې پروګرام کې 14 میلیونه یورو او ناروې 8 میلیونه یورو مالی مرسته ورکړې ده او دا ټول د 15 تر 70 میلیونه یورو ته رسیږي. را روان کال به دې پروګرام کې د 45 میلیونه یورو اضافه کولی شي.
We will put an additional 45 million in TVET program.
چارواکي وایي د یاد پروګرام د لاندې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې 10,000 پیغلې او ځوانان روزل شوي دي. د ننګرهار چارواکو پرون وویل چې له جلال آباد تر پېښوره د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته سپارل شوی او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د دې پروژې لګښت پاکستان په غاړه اخیستی دی او تمه ده چې سروې نږدې 8 میاشتې وخت ونیسي. د ننګرهار والي تېره ورځ په جلال آباد کې د دې پټلۍ د جوړېدو په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سروې تر ترسره کېدو وروسته به سمدستي د پټلۍ د جوړېدو کارونه پیل شي. دا پټلۍ 150 کیلومتره اوږده ده چې 85 کیلومتره له ننګرهاره تېرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم دی نه لاسلیک کوي. د آسیا لپاره د دې سازمان د رسنیو د برخې مسؤول عمر ورچ مشال لړیو ته وویل که چېرته اعدام وشي د داسې ځانګړې تېروتنې خطر شته چې بیا به نه جبرانېږي. د افغانستان ولسمشر ته محکمو د هغو کسانو لیست سپارلی دی چې په اعدام محکوم شوي دي. ویل کېږي چې د دې کسانو شمېره سلګونو ته رسېږي. د آسټرالیا حکومت نن وویل چې په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو لوړ پوړی چارواکی چې نوي کسانې په کار ګمارل وژل شوی او په دې توګه د یادې ډلې لخوا د نوو کسانو د راجلبولو صلاحیت د ګډوډۍ سره مخ شوی دی. امریکا د آسټرالیا چارواکو ته خبر ورکړی چې نیل پرکاش چا چې په آسټرالیا کې د ډیرو بریدونو تر شا لاس درلود او د امریکا پر ضد د بریدونو دړکې کړې وې د اپریل په 9 د عراق په موسل ښار کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. په میلبورن کې زوکړې پرکاش د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تبلیغاتي ویډیو فلمونو او مجلو کې ښکاره شوی او په فعال ډول د آسټرالیا سړي میرمنې او ماشومان په کار ګمارل او هغوی یې د تروریستي بریدونو کولو ته تشویقول. روسی چارواکی وای دوی په ناکراره شمالي کافکاس سیمه د افغانستان کې درې وسلوال وژل دي. د روسي ترهګری ضد ادارې پرون ویل چې دغه کسان اوړ مشپه د داغستان په کیزی لیوټ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د نوموړې ادارې د معلوماتو له مخې درې واړه وژل شوي کسان د پولیسو پر ضد په بریدونو او شکو کې ککړ وو. په وژلو شوو کې یو عمر سبایف ښودل شوی چې د چارواکو په وینا د کیزی لیوټ جنایي ډلې مشر و. داغستان د هغو وسلوالو ډلو د تشدد په مرکز بدل شوی څوک چې په شمالي قافقاز سیمه کې د یو اسلامي دولت جوړولو هوډ لري. د ایران خبری اژانسونو پرون خبر ورکړ چې دغه هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي له تنقید وروسته تهران د امریکایي ګاډو واردول پریښي دي. که څه هم امریکایي موټر جوړونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې منع کړی شوی چې په مستقیم ډول به پر ایران ګاډي نه خرڅوي، خو ایران تر دې وړاندې د جنرال موټر کمپنۍ شیورولیټ ګاډو سلیرش ډوله ګاډو ته د نورو هیوادونو د لارې د خرڅلاو اجازه ورکړې وه. راپورونه وایي ایران پر امریکایي موټرو بندیز وروسته لاغې ولګولو چې خامنایي د اپریل په 18مه پوښتنه راپورته کړه چې ایرانیان دې ولې امریکایي ګاډي استعمال کړي. د نوموړي په وینا امریکایان په خپله د خپل هیواد جوړ موټرونه نه استعمالوي او وایي چې دا ګاډي درانه دي او د تیلو مصرف یې لوړ دی. بل پلو جنرال موټر جوړونکي کمپنۍ ویلي که څه هم ایران د ګاډو د خرڅلاو لپاره یو لوی مارکیټ دی چې تر اوسه غربي کمپنۍ ورته لاسرسی نه دی وروړی، خو دوی په پام کې نه لري چې په ایران کې خپل ګاډي خرڅ کړي. نوموړې کمپنۍ تیر کال په امریکا کې نږدې 260,000 ګاډي خرڅ کړي. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې د اروپایي اتحادیې هیوادونه دې د کوسوو څخه راتلونکو مسافرو باندې د ویزې پابندي ختم کړي. د اروپایي کمیسیون د مهاجرت کمیشنر پرون خبریالانو ته وویل کوسوو زیات پرمختګ کړی او هغه هیله مند دی چې د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه به د هغه وړاندیز منظور کړي. نوموړي کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګراني به نن د کوسوو له مشرانو سره ګوري او پارلمان ته به وینا هم کوي. دا و تر دې غړی د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مور د اردوونکو چې لجیب امیر ته وړاندې کول په روانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي په پښتونخوا کې یو لستک ماشومان د سکولونو نه بهر
کیپی اور فاتح چې کوم دی هغه کی سچویشن دا لاست ایئر چې سو تقریبا یو لس لکه ماشومان واړه چې کوم د سکول کوین پرایمری سکول او هغه سکول نه تنه ورکړ.
قبایلی مشران وایي دا سنخ کاری چې د قبایلی سیمو پر مختیا د حکومت په ترجیحاتو کې
چې کوم حکومت سره د ایجوکیشن لپاره د استاد لپاره د شاګرد لپاره زموږ د ژوند د مستقبل لپاره نه چې ډېری مره بروپور راکول ته تیار نه دي نو دا غنه به څه توقع کوم.
د خیبر پختونخوا د لوبو او ځوانانو د چارو وزیر وایي د صوبې د هر ضلع په تحصیل کې بعد د لوبو میدانونه جوړي.
خو یو لنې فیس کې مونږ شپږ څلوېښت تحصیلونه د کلیو چیرې مونږ په دې کې بیکګراوند جوړو. پای کې تقریبا 34-35 باندې کار روان دی.
زمونږ ونیزه خبرونه مشالونه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روز مګړو به موجوده په پاکستان کې د ماشومان تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د 15 کالونو تر 9 کالو پورې شاوخوا 2.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. خو بیا د ماشومان د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 15 کالونو تر 14 کالو پورې شاوخوا 2.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې مهمه وجه د حکومت لخوا نامناسب اقدامات، کم بجټ، غربت او د امنیت خراب حال دي. په دغه اړه باندې تفصیل د انیس اجمل پر راپور کې ور.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف یو مشر یاسر عرفات وایي چې د یادې ادارې د تیر کال د رپورټ تر مخه د 500 کلونو تر 9 کلونو پورې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې شاوخوا 2.5 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یاسر عرفات زیاتوي چې په پاکستان کې د 1990 کال پس د مردم شمارې نه کېدو له وجې په سکولونو کې د ماشومانو د کره شمېر اندازه لګول ګران ده.
کوم دی هغه کی سچویشن دا لاست ایئر چې سو تقریبا یو لس لکه ماشومان واړه چې کوم د سکول کوین پرایمری سکول او هغه سکول نه تنه ورکړل دیکھی چې کله یونیسیف انټروین کو گورنمنٹ سره دی انرولمنٹ کمپینز کې او دیکھی چې کوم اوور آل موبلائزیشن کمپین دی هغه کې مونږ 6,50,000 یعنی شپږ نیم لکه پورې ماشومان دواړه چې کوم دی هغه سکول کې انرول کړ دي تیر کال. او دې کال هم چې کوم زمونږ کمپین دی هغه اپریل کې
التا په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي په پاکستان کې د 15 کلونو نه تر 14 کلونو پورې شاوخوا 2 کروڑه او سلويخت لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
پد موجوده وخت کې موږ دا کوم کوي چې 24 لاکھ مسلمان په خیر او پښتونخوا کې سکولونو نه بار دي، 8% مسلمان ته فاتح کې دي هغه سکولونو نه بار دي، او په پاکستان کې ټول نه زیاتې جنګي چې کوم دي 75% په فاتح کې سکولونو نه بار دي. دا پاکستان کې ټول نه زیات مسلمان چې کوم دي پرسنټیج حواله سره هغه په بلوچستان کې ټول نه اوټ اف سکول دي. آرټیکل 25 کې خو چې هغه کې دا لیکلي دي چې 15 کالونو وروسته 14 کالو پورې څومره مسلمان دي پاکستان کې هغه ته د فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ورکړل شي. خو که وګوري بلوچستان، سند او پنجاب دا بل په خپل اسمبلیانو کې خو پاس کو خو امپلیمنٹ نشو. داسې وګوري خو د پښتونخوا خو هغه بل اوسه پورې په خپل اسمبلی کې هغه باندې باسن نه کړه.
په قبایلی سیمو کې د استادانو د اتحادی او مشر سید محمد وایي چې په قبایلی سیمو کې د حکومتي هلو ځلو باوجود په سکولونو کې د ماشومانو شمیره ډیره کمه ده چې لویه وجه یې د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلو کډواله کېدل دي.
بنګالی بنیادونو باندې لکه وسکار روان دی خو دا کمی ډېر سیم کې به پوره کېږي، دا داسې زر نه پوره کېږي. کوټه ډېر غریب علاقه ده، زیات خلک هغه چې کله زوی لږ لږ زلمی شي هغه وجره به باندې څه کاروبار شروع کړي، څه مزدوري شروع کړي، هغه د اسکول له اوچت کې اوچت په کار کې ولري.
په فاټا کې استادانو ته روزنه ورکوونکي د حکومتي ادارې مشر هاشم خان وایي په یادو سیمو کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو وړاندې په سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاته وه چې وروسته پکې ډېر کمې راغلي دي.
زمونږ تقریبا 50% بچی د سکولونو نه بهر دي، نه بلکې ډېر هم دي چې هغه راځي چې ډېر دي تقریبا 50%. دا یې لپاره هم دي ماشومانو لپاره هو مګر کو تعلیمي ایمرجنسي د کولو چې دا په سکولونو کې راځي، نه د دې اصل وجه خدا چې لکه اوسه پورې خدا زموږ سکولونو تقریبا بند وګا نه کته زوګو چې کله دا په واټا کې د حالت نو خراب شي او
الته عمر اورگزی وای په موجوده وخت کې هم په سکولونو کې د ماشومانو د کم شمیر لوی وجه د تعلیم لپاره په بجټ کې کمی پیسې بیا لول، غربت په کلیوالو سیمو کې د خزینه استادانو کمی او امنیتی صورتحال دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په دې وروستیو کې مشال لیډیو ته ویلي وو چې صوبایي حکومت دا مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیرې لا زیاتولو لپاره په مختلفو پروژو کار کوي.
ماته خدا چې سریزه نه ښکاري چې دا ډېر وجې کم شوي، ځکه چې موږ انرولمنټ چې څونه دا تېر دوه کاله کې شوي دي نو هغه خدا دې مخې کالونه سیوا شوي.
یاد دې وي چې یونیسف ادارې په دې وروستیو کې په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې د نړۍ په نارامه سیمو کې شاوخوا 1.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د نساج مل راپور موردوردن کوم د ځوانانو ماشومانو د تعلیم او هنر په موضوع کې پاتې کیږو. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي دي چې ځوانانو ته تعلیم او هنر پور کولو سره د منفی قوتونو مقابله کیدی شي او غیته ماته ورکول کیدی شي. نوموړي د خبرات 13 ورځ په پیښور کې د هنر په حواله د یوې غونډې په وخت ځوانانو ته کړی ده چې پکې د اروپایي ټولنې، جرمني او ناروې سفیران هم موجود وو. نور تفصیل زموږ د همکار غلام غوس په راپور کې وو.
د کسبی او تکنیکی روزنې د قومي کمیشن د سوري لاندې په پیښور کې د هنرونو د سیالیو غونډې ته وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل ترګرۍ او سخدریزۍ ته د ماتې ورکولو لپاره ځوانانو ته روزګار او هنر ورکول د وخت مهم ضرورت دی. هم دې سره به په وطن کې موجود د منفي قوتونو حوصله ماتیږي، دا ډیره لویه خبره ده. او هم دا نن موږ ته یو لوی چیلنج دی چې دا منفي قوتونه سرنګ ختم کړی شي. او د دې طریقه هم دا ده چې تعلیم او هنر ته اهمیت ورکړی شي.
تعلیم او هنر مندي جو ہے اس کو ہم اہمیت دیں.
په پېښور کې د کسبی او تکنیکی روزنې د قومي کمیشن په غونډه کې ځینې اروپایي سفیرانو هم ګډون وکړ او د اروپایي ټولنې سفیر جان فرانسوا کاتین مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د کسبی هنرونو د کمیشن سره مالی مرسته به په را روان کال کې نور هم زیاتوي. اروپایی ټولنی دې پروګرام کې 15 ملیون یورو اچولی دي. د دې ترڅنګ جرمنی دې پروګرام کې 14 ملیون یورو او ناروې 8 ملیون یورو مالی مرسته ورکړی ده او دا ټول د 15 تر 20 ملیون یورو ته رسیږي. را روان کال به دې پروګرام کې د 15 ملیون یورو اضافه کولی شي.
We will put an additional 45 million in TVET program.
د دې ونډې پر مهال د پخلی د هنر، د جامو د ګنډلو د هنر او د اوبو د نلونو لګولو او بجلی د تارونو غځولو د هنر ځنی زده کوونکو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
جی زمانو فاطمه ریا لکه تعلیم هم ضروري ده. تعلیم سره سره شي روزګار یا نو بیا ډیر ښه دی. پښتانه خلک موږ زیات ترخصي بار وباسونه نو چې په کور دننه زموږ کې د عزت او کار ملو شي موږ کو نه زموږ لپاره ډیر بهتره دی.
زمان فہد حسین نے کوکنگ سراؤنڈ ڈیر شوق ہونا ہے الحمد للہ میں پاگے کے ڈیر ہر چیز دکڑو منگا مختلف طریقے سے دکڑے دا کٹایا نشوے دا مختلف ایڈیشن نشوے
مانو بیوی جان دی اس چترال نے بلوں کو اور نن سے بخود جب دمرا مشکل سرا ملاوی گی چکم اس کم انسان سر چکم ٹیکنیکل ہنر وی اغا خپل اغا ٹیکنیکل ہنر چکم دی اغا مخ کی کولی شی اغا خپل لائف ہم جوڑولی شی اور خپل دا وجنا اغا نورم ڈیر کسان چکم دی اغا ہنرمند کولی شی.
د کسبی هنرونو د دې پروګرام لاندې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ټول 10,000 ځوانانو ته روزنه ورکړې شوې ده او د پښتونخوا گورنر وایي را روان کال نه به دې پروګرام کې د روزنې ترلاسه کوونکو شمیره 2 نور هم سیوا کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی. بیخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د سیمې لپاره د نورو پرمختیایي پروژو ترڅنګ په لکی مروت کې د یو پوهنتون د جوړولو اعلان هم کړی دی. که څه هم په صوبه کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشرانو د دغه ګام ستاینه کړې ده، خو دوی وایي چې باید په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړل شي او د پوهنتونونو چې کومې مالي ستونزې دي هغه هوارې کړې شي. نور تفصیل د ملیحه میرزادا په راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې په لکی مروت کې د پوهنتون جوړولو اعلان کړی چې تر دې وړاندې هم حکومت په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه کړي وو. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشران په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدو اعلان یو ښه ګام بولي، خو وایي چې تش د پوهنتون ودانۍ جوړول کافي نه دي، بلکې د دې لپاره دوامدارو حکومتي پالیسیانو ته ضرورت دی. د سوابې یونیورسټي چانسلر ډاکټر نور جهان وایي
پکار دادا چې داسې چینجز راشي چې هغه دې څه پالیسی جوړه کړي هر یو ګورمنټ چې د یونیورسيانو سستینبل رن کول چې ګورمنټ بیا فردر کوي. زمونږ نوې یونیورسيټي دا تاسو یقین لري چې زه څنګه چې کومه دې په تکلیف کې منډه وهم ځکه چې یونیورسيټي سٹارټ شوه اوس دې بچو سره بسکې دې بچو ته کورسې پکار ده، دی ته کتاب پکار دی، دی ته ٹیچر پکار دی. بے شک زدا سپورٹ کوما یونیورسٹیانے زمونگا ڈیر زیاد ضرورت تھی، ہو سسٹینیبلٹی با دا گورنمنٹ دا دے خاما خا پلاننگ کئی.
د تعلیمی چارو کارپو او د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر کبلا یاز وای د نوې پالیسی تر مخه حکومت په هر ضلع کې پوهنتون جوړول غواړي چې د وخت ضرورت هم دی، خو نوموړی په ځانګړې توګه په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدلو اهمیت هم په ډاګه کوي. دا چې څنګه ډاکټر کبلا یاز وای
لکی مروت یو خصوصي مقام لري ځکه چې بنیادی طور ریګستان دی. نو که چېرته دوی داسې مضامین التراولي لکه مثلا ریګستانی اګریکلچر چې په ریګستان کې مثلا د زراعت کم کم مواقع پیدا کرے شی او پاک تحقیق طرف تلار شی نو بیا ہو یقیناً کی جامعہ چکم ادا یونیورسٹی پہنتن آغا پا لکی مروت کے اوپر دے علاقہ کی یو دیر مہم کردار ادا کولش
بل خود بچہ خان پہنتن وائس چانسلر ڈاکٹر فضل رحیم مروت پا دے نظر دے چے دا پروژے دا عملی کولو لپارا دا مرکزی او صوبائی حکومت ترمینس پا دے اڑا ہمغگی ضروری دا
ما پا خیل کے صرف اعلان کافی نہیں پہنتن دا پارا زمکہ پکاری پہنتن دا پارا بلڈنگ پکاری پہنتن دا پارا سیکیورٹی والا ڈیر لوئے مسئلہ دا دی تول شنو پر ازر کے ساتھ لو دا پارا دے بودجی ضرورت تا دے پیسو ضرورت تا آگا پیسی چکنی اول خود دی صوبائی حکومت مرکزی حکومت پا حبالا تا کے مرکہ نوی کرے یو اعلان ہو کی بلور تفیرہ شوئی والی دن والے مقاولو دیور تا پیسے منظور کی جیسا دا اس کی کم پرابلم نہ دا چلتا یونیورسٹی نشی دارے کے دلے خو ورسرا ورسرا آیا پوہنتون میں علاوہ من نور سکر نور کو توجہ نہ سوک ور کئی رہ علاقوں پہ اس سے خبروں باندھے تو نکی جی کنا چو سال تدو اعلان ہوکا پرے دیکی کا دے اعلان پرشتے باندھے یہ راتے راتے خبریں ہوکر لے
ڈاکٹر نور جہان دا دا حکومت ذمہ واری بولی چھ پدے لڑکے جدی گامونا پور تکڑی بیا ڈاکٹر فضل رحیم دا پروژے دا طریقہ کار پاڑا وائی دا پنزو کالو لپارا دا غکار لا صوبائی حکومت سروی چھ پنزا کالا پس دا مرکز تلاشی تر دے روستا کسا ہم دا اعلی تعلیم کمیشن لا صوبائی حکومت سر دا پیسو مرستا دا گرانٹ ورکولو پا شکل کی کوی خو ذمہ واری دا صوبائی حکومت سروی دا پدا سے حال کے دا چھ دا وقت پا خیبر پختونخوا کی نورلس سرکاری پوہنتونو ندی
د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلی سیمو دریوشتو تحصیلونو حیثیت په ټاون یا خارګوټو کې د بدلولو فیصله کړې ده. دا وخت په قبایلی سیمو کې په اړه پاړچنار صدا خار او میرانشاه لمخ کې نه د میونسپل کمیټې درجه لري خو دغه کمیټو یا خارګوټو د پرمختیا لپاره مالی پنګې شرط دي. دغه اعلان به عملی کیږي څنګه د ګل ایاس پر راپور کې
که څه هم وفاقي حکومت د قبایلي سیمو ټولو تحصیلونو ته د ټاون یا خارګوټي او میونسپل کمیټو درجه ورکولو پریکړه کړې چې د خارون په شان مدني سهولتونه ولري خو ځینې قبایل دا تر کاغذونو پورې ګام بولي. بیا نور خوشبینه دي چې دا کار به عملي هم شي. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر اخونزاده چټان وایي چې د ټاون جوړېدو ګټې ډېرې زیاتې دي خو په دې کې حکومت سنجیده نه ښکاري. نوموړي زیاته کړه
دا پکورونو کې راستي او زمونږ استادان راوتلي دي دلته اسلام آباد پریس کلب مخې ته درنه ورغلي. نو چې کوم حکومت د ایجوکیشن لپاره د استاد لپاره د شاګرد لپاره زما د ژوند د مستقبل لپاره نو چې درې مره بروکو راکولو ته تیار نه دي نو دا نه به څه توقع کوم چې دا به ماته 300 دومره دغه به ماته جوړ تاون چې به جوړ کړي.
خو د قبایلي سیمو د چمبر اف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر شاید رحمان له مشال اډو سره په خبرو کې هیله من وو چې تحصیلونو ته د خارګوټو حیثیت ورکول ممکن دی او دې سره به مقامی خلکو ژوند کې بدلون راشي. د ویل
په دا چې کله کنا د دې خور او د دې خلک چې د نړۍ دنیا نه نه دی راغلي هغه هم د دې پاکستان هم د دې خور هم د خلک دي چې دا په ټولنونو کې موسیقي او دا بلل کې موسیقي تو فرض کړه مترو په بیا د سمنټ کې جوړې دي شي او 43 روپې د غیر بار د غیر شي نو دا چې په پاتا کې د ډیولپمنټ لپاره یو غټ پروجیکټ لګه کې هغه باندې چې کار شروع شي نو په ول امپلیمنټیشن څنګه کار خونه دي په داسې سره په کاغذي کاروي باندې او په بیان باندې کېږي نو هغه د ډیولپمنټ
شاید رحمان زیاده کړه چې د خارګوټو سره سره دی په دغه سیمو کې صنعتي مرکزونو جوړولو اعلان هم وکړ شي خو دا دی عملی هم کړي. بلخو د قبایلی سیمې پخوانی سینیټر عباس خان افریدی وایي چې دا یو مثبت ګام دی که څه هم په سر کې به مشکلات وي خو دا به عملی شي.
اور ان شاء اللہ دا سٹریم لائن تا روشی دیسرا با ڈیولپمنٹ روزگار ټول ایشو ٹیرریزم ہر سمے دے قابو وے چ کما پر مخالف دسے می دار سینا محروم او خدا حالات چ او سدار سمے تے ملوی کی ورور یو شروعات شروع کی بخوا مخو ویرنس دے پر ٹائم بولا جی او دا ډیر ښه قدم ده.
بلخوا دا باجوړ یو ملک دفتر خان د حکومت دا ګام سټایل او وای چې د اصلاحاتو راوستو په مخه دا ضروری ده چې په تحصیلونو کې مشت خلکو ته د خارونو په شان سهولتونه ورکړل شي. دوی زیاته کړه
د حالاتو په بنا باندې چې موږ وګورو نو یو څو حالات مختلف دي خو په هر صورت چې کله ورو ورو هغه حالات موږ ته ان شاء الله برابرېږي څومره چې اصلاحات هغه د تحصیل په سطح ته داخليږي یا نورې مسلې راځي نو ان شاء الله تعالی چې زموږ علاقې ته به پیدا ورکول کیږي.
د وفاقي حکومت د فیصلې تر مخه تحصیلونو په خارګوټو کې بدلولو لپاره امداد به بهر ملکونو ناراضي او دا یو زړه پروژه وه چې اوس یې عملي کوي. د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا گورنر متعلقه چارواکو ته په قبایلي سیمو کې د روانو پروژو سرته د رسولو امر هم جاری کړی دی.
په
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د لوبو او ځوانانو د چارو وزیر محمود خان ویلی دی چې د غي حکومت به د صوبې په هر تحصیل کې د لوبو میدانونه جوړوي او لوبغاړو ته به اسانتیاوې ورکوي. نوموړي د مشال ریډیو د همکار خالد خان سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلی دی چې حکومت د ځوانانو د خیر ښېګڼې لپاره په یوه منصوبه کار کوي. نور معلومات د غي په خبرو کې وو.
کله چې موږ په حکومت کې راغلي نو خیبر پختونخوا حکومت سپورٹس ڈائریکٹریٹ چکم دے لبو چکم ڈائریکٹریٹ تے نو آگے فعال کڑم دے او منگ دا سپورٹس ایکٹیویٹیز یو کافی حد پورا سولیم دی پرون زمنگ یو ڈیر ایونٹم شو انڈر 23 گیمز خیبر پختونخوا دا وم تاریخ پوریا گا لو بی روانی دی ادا ہم ڈیر ایونٹ سے 5000 پلیئر سی دی آگا پائے کے پارٹیسپیٹ کی داغے نے علاوہ منگا دے پہ لدا سے پروگرام شروع کو چھ کم کھلاڑی اگر دا خیبر پختونخوا سره تعلق ساتی او اگر دا ورلڈ کلاس کھلاڑی اگر باہر تک واڑی اگر سے مختلف طریقے میں نے فیسلیٹیٹ کول واڑی دا بورتا دا پختونخوا سپورٹس بورڈ چی دے دا بورتا دا مونچی کم ڈائریکٹریٹ تے دا با اگر پروموٹ کئی اگر سپورٹ کئی دا پا تاریخ کی اول نیزل دا پروگرام مونگا شروع کم
تاسو دا اگر خبروں کا چے دا اگر صوبے چے کم لوگ غالی دی دی با سنگا انتخاب کئی دا با تاسو سنگا گوڑے
بورا اگر دا شده جی یو کلاری دے دا خیبر پختونخوا سر دا اگر تعلق تے او اگر دا نیشنل گیم یا دا انٹرنیشنل سطح مانے اگر یو ایوارڈ گٹ لے اگر کھلاڑی کو تاسو ګورئ بیا ذلیل و خواری دا غنه سو سپورټ کوي اسوسییشن والا په خپل توګه لګیا یا و خپل یو پالیسی دا نو هغه بیا د قشن دی هغه زنګ شي مو ورته چې دا چې کوم دغه دی هغه زنګ شي مو وایي چې هغه کھلاړي چې کوم د نېشنل په ستمانی یا انټرنیټ ستمانی هغه اوارد هغه ستې دا یو نومي او د خیبر پختونخوا سره تعلق نه دا هغه با هغه چې کوم صلاحیت ته مو زنګ کېدو ته نه پریدو اته په بار ملک په هر ځکه هغه مطلب چې یو گیم بل ټورنمنت کې پارټیسیپیشن مطلب هغه ایساغس واړي نو موږ ټیکټینګ بورڈنگ ہر فیسلیٹیشن دیتا پورتا دا خیبر پختونخوا سپورٹس ڈائریکٹریٹ ور کئی
محمود خان کو گرو دا خیبر پختونخوا دا سے لو بی دی چا اگر ډیر روایتی لو بی دی والی بال کبڈی یا نور دا سے روایتی یا دا کلو پسط ادا کی گی نو دا لو بو تبس ودا ور کوي.
بالکل جی دا کم چے خیال مکڑے دا لبی چی دی یو خو فوٹبال لے ہاکی دے کرکٹ تے والی بال لے بیڈمنٹن دے سکواش تے دا خو گیمز دی دا خو پلو بو کرا جی بل اگر لو بو تاسو ما خیال لے وی چے کم اگا دا کلتور د ایسی سره تعلق ساتي لکه مو ورته وای چې امپړه کا کې شو مو ورته وای چې تین تک مار شو هغه دغه والا دغه والا د مخه کې دا ثواب والا کنه دا ټو ټریډیشنل گیمز دي. بالکل زمون په کلچر کې یو پروګرام روان دی ریچ پای کې دا گیمز موږ شامل کړی دي دا کم چې دغه دي دا بالکل باقاعده سپورټ شوی دي دغه خبره بر دغه روان دي کمپټیشنز پای کې شوی دي ټورنمنت هم موږ ارنج کوو فیسیلیټیټ کوو مو موږ وایو چې زموږ د روان نسل چې دی چې کم از کم هغه د یاد ساتي چې دام یو لبی وي په زموږ مشرانو کړی دي او خپل نوی نسل ته خو چې دام زموږ
د دې لپاره بیا د سټیډیوم ضرورت دی لکه د لوبو ځایونو موږ ته کمی دی. اوس
ګوره موږ تاسو خو یو لنې فیس کې موږ شپږ څلوېښت تحصیلونه د کړیو چیرې موږ په دې کې بیکګراوند جوړو پای کې تقریبا 34-35 باندې کار روان دی. شپږ وو کې دا مسلې وي چې هغه د څه د ځمکې مسله راله سسره راله نو بیا پاکې موږ دا فیصله وکړو چې هغه ځمکه موږ ته نه اویلیبل نو کېدی شي هلته کې یو کالج وي د هغې ګراؤنډ وي موږ به هغه ټیک کړو هغې نه به د سټیډیم شکل ورکړو یا د سکول یو ځمکه وي هغې له به ورکړو چې د اوقاف ځمکه وي هغې له به یو دغه ورکړو نو داسې هېڅ ایشو هم نشته. انشاءالله یو 14-15 دن بعد به دوباره تاسو ما سره ځیم تاسو به ګورئ موږ به کم از کم د 25-26 سټیډیم سیده د هغې افتتاحګان کوو څه شوي هم دي
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت را گاری تیرا یہ ہر چکی
دوستان کارلو مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه دا زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوردونکو مشال ایډو دغه کې تاسو غواړئ چې زمنګا خبرونه د انټرنیټ د لارې ووره نو تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام باندې د زمنګ د خبرونو سره سره تاسو زمنګ د خبرونو په اړه مونږ ته خبرې تجویزونه او مشورې هم راکولی شئ. په پښتونخوا کې لسنیمې بجې شوې دي، نو راځئ چې د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان څنګه یو مشر وای په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د الف اعلان په نوم یو بل اداره چې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي هم دغه خبره تاییدوي. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي ترهګرۍ او سغدریزۍ ته د ماتې ورکولو لپاره اړینه ده چې پښتانه ځوانان روزګار ولري. اقبال ظفر جګړه پرون په پېښور کې د پېښورانه زده کړو هنرونو د زده کړو د سیالۍ غونډې ته د وینا پر مهال دغه څرګندونه وکړه. د ننګرهار والی وایي له جلال آباد تر پېښوره د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یوې کمپنۍ ته سپارل شوی، په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له ولسمشر وغوښتل چې په اعدام د محکوم شوو کسانو حکم دې نه لاسلیک کوي. د افغانستان ولسمشر ته محکمو د هغو کسانو لیست سپارلی چې په اعدام محکوم شوي دي. ویل کېږي چې د دې کسانو شمېره سلګونو ته رسیږي. امریکا د استرالیایي چارواکو ته خبر ورکړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو مهم استرالیایي مشر نیل پرکاش چا چې په استرالیا کې د ډیرو بریدونو تر شا لاس درلود او د امریکا پر ضد د بریدونو دړکې کولې، د اپریل په 9 د عراق په موسل ښار کې په هوایي برید کې وژل شوی دی. روسي چارواکي وایي دوی په ناکراره داغستان کې درې وسله وال وژلې. د روسیې ترهګرۍ ضد ادارې پر نو ویل چې دغه کسان وډمشپه د داغستان په کیسلیو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګراني به نن د کوسوو له مشرانو سره ګوري او پارلمان ته به وینا هم کوي. تر دې وړاندې اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی و چې د اروپایي اتحادي هیوادونه دې د کوسوو څخه راتلونکو مسافرو باندې د ویزې پابندي ختمه کړي. دا تر دې ګړې د مشال لډیو لنډ خبر.
مهم خبرونه باور د اوردونکو سوزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله پاکستانی مطبوعات کتري دغه مهم ټکی وړاندې کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچ مشاورتي غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا وړاندې کړی شوی ټي او آر غور وکړی شو. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو په خپل تیرې غونډه کې په 15 نکاتو مشتمل ضابطه کار پیش کړی و چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د چیف جسټس په مشرۍ کې جوړ کمیشن د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه په درې میاشتو کې پلټنې وکړي او د نورو خلکو پر ضد د پلټنې په یو کال کې مکمل کړی شي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا ضابطه کار وروستو اوس د اپوزیشن ګوندونو لخوا هم 15 نکات مخې ته راغلي دي. په تیرو وختونو کې سیاسي ګوندونو د ډیرو مسلو په ګډه سره حل راوستي دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې د مشاورت لارې دې بندې نه کړې شي او په اتفاق سره دې د دې مسلې هم څه حل راوستي شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې کمیشن دې د وزیر اعظم نه په درې میاشتو کې پلټنې وکړي. ورسپانه لیکي چې د پاناما لیکس انکشافات وروستو په یو شمیر ملکونو کې د عدالتي انکوائری سلسله شروع شوه ده او د دې انکوائریانو نه داسې ښکاري چې د نړۍ یو جمهوری ملک هم کرپشن نه قبلوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کې د هم د دې معاملې په صحیح طریقې سره پلټنې وکړي شي او ټول معاملات د په جمهوری طریقې سره حل کړي شي. جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په کراچۍ کې د رینجرو په ولقه کې د ام کیو ایم یو کارکون افتاب احمد مرګ یو د افسوس وړ پیښه ده او د فوز مشر جنرال راحیل شریف یې هم نوټس اخیستی دی. ورځپاڼه لیکي کې یو طرف ته د رینجرو لخوا په کراچۍ کې د اپریشن له وجې امن پر ځای شوی دی، نو بلخوا دا قسمه پیښې د خلکو په زړونو کې منفي جذبات راپورته کوي. په کار خدا وه چې د دې پیښې تحقیقاتي کمیشن د رینجرز په ځای د عدالت تر لاندې جوړ شوی وی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که قسم کار یو عام تن کړی وی نو عدالت به یې پلټنې نه کولې، په کار خدا وا چې د دې پیښې پلټنې هم عدالت کړی وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انټرفاکس خبری ایجنسی تاجکستان ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر او د کاس هزار پروژې د پیریدو په اړه راپور خپور کړی دی. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلی دی چې د ایران په پارلماني انتخاباتو کې د حسن روحانی د پلویانو اکثریت د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوې ټمی تړون تایید کړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی نجیب عامر وړاندې کړي.
روسی خبری آژانس انټرفاکس د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د روانې میاشتې په یولسمه او دولسمه نیټه په یو رسمي سفر تاجکستان کې وي. د مئی په دولسمه نیټه به د کاسا زر پروژې پرانیسته کیږي. امام علی رحمان خاغلی غنی ته د مارچ په شلمه نیټه د ټلیفون له لارې بلنه ورکړې وه چې د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې د ګډون وکړي. انټرفاکس لیکي تاجکستان انګیري چې د کاسا زر پروژه خورا مهمه ده. د ماهرینو په وینا تاجکستان دا ظرفیت لري چې د نیورک د اوبو له ذخیرې څخه په ګټې اخیستو په کافي اندازه برېښنا تولید کړي. ماهرین په دې باور دي چې په کاسا زر پروژه کې به 250 میلیونه بودیجه مصرف شي او د برېښنا له خرڅلاو نه تاجکستان ته په لاس ورغلي پیسې په ژمي کې د اوبو د خسارې د پوره کولو لپاره په کار کېدای شي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په ایران کې د پارلمان د پاتې چوکیو په انتخاباتو کې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني پلویانو زیاتې چوکۍ ګټلې او که د هغه پلویان د اصلاح غوښتونکو او آزادو محافظه کارو سره یو ځای شي نو د سغدریزو اسلام پالو په مقابل کې ودرېدلی شي. له نتایجو د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تیر کال د شوي تړون تایید هم کیږي چې له مخې د تهران د اټمي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دوی لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی لبا اوس په کار وی چې په هیواد کې ځینې اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي تر څو دغلته د پانګې اچونې لپاره خلک راجلب شي، ځکه چې د دې خبرې سخت اړتیا لیدل کیږي. خو بیا هم د انقلابي ساتندوی ځواک او عدلي په ګډون د مذهبي ادارو حتمی واک په ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی سره وي.
نجیب امیر چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول او سو راپور ناټو په دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي. ناټو وروسته تر دې دا خبره وکړه چې روسیې اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د ناټو په جواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استي. تفصیل احمد شیبر راکړي.
د اروپا لپاره د ناټو نوی جګپړې قمندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کاله وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناټو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلي دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال سکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو تیری ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپل ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلام مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پای ته رسیدو سره هم د ناټو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخېدو چې پرته له شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یوه ځواکمن په توګه راڅرګند کړي.
د روسیا او ناټو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بیله کړه او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرستې کوي. د اروپا لپاره د ناټو نوي جګپوړي قمندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریځ بدل شي، خو ماسکو پر ناټو تور پوری کوي چې په ختیځې اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناټو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناټو دا مسله څېړي چې په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو په سرمشیزه کې پریکړه وشي.
احمد شیبر راپور مو اوریدونکو. اوس راځو د ماشومانو صحت ته. په تیر وخت کې په پاکستان کې داسې شوي دي چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، خو بیا هم دغه وایرس په ماشومانو دغه وایرس د ماشومانو صحت اغیزمن کړی دی. دا چې د پولیو د څاڅکو حفاظت څنګه کیدی شي، په دغه اړه باندې فرخند اسد راپور راکړي.
د پاکستان د صحت کمی ادارې تر مخه تیره میاشت په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګوزن ناروغۍ وایرس موندل شوی وو چې د پولیو ضد څاڅکي هم ورته ورکړل شوي وو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د صحت ادارې EPI پخوانی ډایرکټر ډاکټر جانباز وایي ډېرې داسې تکنیکي مسلې دي چې له وجې د پولیو څاڅکو اخیستو باوجود هم ځینو ماشومانو ته دغه وایرس لګېدلی شي.
د ویکسین سره وابسته دي، د انتظاماتو سره وابسته دي، هغه اهداف حاصلول دي، هغه هر ماشوم ته په کومه طریقه رسیدل دي، په کومه طریقه اچول دي، هغه ټول ماشومان انشور کول دي. هر ماشوم ته ورسي او خېټه ته د ویکسین لاړ شي، نو دا په ډکه متیازه کې به د پولیو وایرس نه هغه په ګنده ناله کې نه ځي، بل څه ته برسي نه. دا ټول ټکنیکی خبرې دي.
د صحت کمی ادارې تر مخه په پاکستان کې په 2015 کال کې د پولیو 450 کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې تر ټولو زیات 19 په خیبر پختونخوا او 14 بیا په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي وو. او سږ کال هم په 9 ریپورټ شوي کیسونو کې 4 د خیبر پختونخوا نه دي. د EPI د خیبر ایجنسۍ د لنډی کوتل سپروایزر طالب محمد وای په سیمه کې د پولیو واکسین د نړیوال معیار مطابق ساتلو لپاره پوره انتظامات کوي او څاڅکو ورکونکو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکوي.
برف آیس یا په پښتو کې وایي چې واوره دا ورسره په دې ویکسین کېر کې ږدو، نو دا موږ ساتو په ټمپریچر په حواله باندې دونه د اتو پورې او د اتو نه چې کله موږ سره آیس کم شي یا موږ سره مطلب دی چې کول چین خو هغه د نور په ذریعه باندې د نور د شوازانې د ویکسین وهي، نو هغه بیا موږ هر وخت په ټریننګ کې دا خبره کوو دا به بیا تاسو نه استعمالوئ.
طالب محمد دا هم وایي کله داسې هم وشي چې دوی سره د پولیو مهم په دوران پوره سہولتونه نوی خو دوی د ویکسین د خوندي ساتلو لپاره بیا هم خپل پوره کوشش کوي.
چې ورکړ ته مونږ د ګورنمنت څخه طرفا کټ یا ویکسین کیریر ملو نشي، نو مجبوري شي هغه ته بیا مونږ وایو چې کولر راوړی، هغه ته مونږ وایو ترماس راوړی، خو چون کې هغه ترماس او هغه کولر چې وي د ویکسین کیریر په حواله باندې به هغه خیال لږ ډېر ساتو، ځکه چې په هر ځای کې به تصد نه کولاو او سوري کړي چې سر کولاو او دا واورې بیا د آیس خیال دی.
په پاکستان کې که یو خوا د امنیتي مسلو له وجې د پولیو مهم لستونزو سره مخامخ شوی دی، نو بل خوا د صحت چارواکي وایي باید په دغه لړ کې نورو تکنیکی مسلو ته هم وکتل شي. د خیبر پخوانی ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریدی وایي دوی د پولیو او نورو ویکسینو د خوندي ساتلو لپاره کولد چین جوړ کړی دی چې باید دغه ویکسین خوندي وساتل شي او دا هم ګوري چې په دغه ساسکو او ستنو چیرته وخت تیر نشي.
خپل کولډ چین شری کنه کول رومز شری کنه مونږ اسټابلیش کړی دي او په دا کول رومز کې شری کنه مونږ سره خپل پولیو ویکسین شری کنه دا مونږ سٹور کوو او دا چې کوم هغه وایبلټی دا هغه ډیفینیټلی هغه باندې په هر یو وایل باندې شری کنه یو ایکسپایری او دغه چې دا مطلب دا ویکسین ویریبل دی، نو هغه مونږ خپل یو مانیټرینګ سیستم هم شته په دې کې زمونږ شری کنه ډیسټریکټ هیلت مینجمنت ټیمز والے چې کوم کسان دي هغه چې کله پولیو ویکسین ډیسټریبیوټ کوي نو په هغه باندې هغه وایل ګوري چې هغه وایل ایکسپایر شوی نه وي.
پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. پاکستان وایي دوی به کوشش کوي د روان کال تر اگست ته دغه هیواد پولیو وایرس ختم کړي.
اوس وخت شوی زم د ونیز خبرونه مشالونه په دې کې تاسو د خدای خدمت ته خدای خدمتګار تحریک د مخکخ مشر سیاستدان لیکوال او د خپلواکۍ د غورځنګ د نوموړي مبارز میا جعفر شاه د ژوند او خدماتو په اړه وره. سړی مشوریدونکو شاهین بنری ام او د عدم تشدد نو موړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د خدایي خدمتګار تحریک د یو مخکخ مشر سیاستدان لیکوال او د پښتنو د خپلواکۍ د غورځنګ د یو نوموړي مبارز میا جعفر شاه د ژوند او خدماتو پاړه معلومات شریکو. میا جعفر شاه د سیمې د نوموړي روحاني شخصیت کسترګل کاکا سه پاولاد کې د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د خان بهادر میا رحیم شاه کاکا خیل په کور کې زیږیدل و. د میا جعفر شاه د ژوند او کار پاړه د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ د سانګې د مشر پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه ناورو.
جعفر شاه میا سه چې د باچا خان سره هغه نږدې کسانو کې وو. د کاکا سه اوسیدونکو وو. کاکا سے پنځه زامونو مشریز بھی باندھے د خوشحال بابا مشر لور واده وا د هغه آزاد ګل نوم او شهید بابا باندې مشهور دی. نو جعفر شاه میا صاحب خاندان چې دا د هغه مشر زوی اولاد نه و. دای تا کمبر خیل میا گانم یی او گلی میا گانم په کلی کې دی بلل کیږي. ډیر چې دی مالدار خلکو او ډیر زیات پکې خان بازارانو د هغه وجه دار چې دی چار سدې ته لاړو چار سده کې ډیر لوی لوی جایدادونه واغستل. نو ظاهر ده چې ورته جایداد خاون چې هغه بیا لکه کم خلق پکې د باچا خان غوندې یا د عبدالاکبر خان اکبر غوندې خپل جایداد ته لته ورکوي او قانوني کارونو کې راځي. یعنې اکثریت چې وګورئ هغه یا خان بادران دي. نو په دې کې د جعفر شاه میا پلار هم لکه ښه مالدار سړی و او د خان بادر نو خو د خان بادرانو هغه عمره جایداد هم لرلو هغه عمره قدر او عزت هم و.
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د پیل نوړان دی. جعفر شاه میا صاحب د خلافت د تحریک ډیر کلک او فعال غړی وو او په پنجاب کې د سیاسي مشرانو سره ډیر نږدې اړیکې وې او د دې اړیکو له کبله خدای خدمتګار تحریک ته ډیره ګټه هم رسیدلې وه. هغه یو لست سړی وو او په سیاسي میدان کې ورته خلکو ډیر عزت ورکاو. دا غوی د سیاسي مبارزې په اړه ډاکټر وقار علی شاه وایي.
کله چې انجمن اسلام له پاګه را جوړېدو نو کومې رومبۍ چندې چې شوې وې کوم کسانو چې زر زر روپۍ چندې ورکړې هغې کې جعفر شاه میا صاحب وو. دې هغه راسې د انجمن اسلام له پاګه نه په هله هلو زلو کې شامل شوی دی. تر دې پورې چې د امان الله خان هغه شخړه چې په افغانستان کې کومه شروع شوه نو دلته انجمن اسلام له پاګه نه یو غونډه وشوه او دوی دا فیصله وکړه چیرا موږ ته په هر طریقه چې دا په هر قسم د حالاتو باندې موږ ته د امان الله خان سره او د خپل رونو سره په دې وخت کې مرسته کول پکار ده. واحد دا کورنۍ داسې وه چې دوه رونه پکې راغلي وو. بل د دنه کشر وو هغه فاروق شاه میا نوم وو او دا جعفر شاه میا صاحب وو. هلته کې چې څه وخت خبرې اترې شروع شوې نو دواړو لاسو چت کو چې خبره دا وشوه چې یاره د انجمن هلال احمر د لاندې به څه خلک افغانستان ته ځي او د هغه خلکو خدمت پکې چې پکې غني خان نومو پکې ډاکټر خان صاحب په مشرۍ کې به دا وفد جوړېدو. نو چې دوی دواړه پاسې دور کې نو بیا هلته کې دا فیصله وشوه چې نه دي یو کور نه دواړه تلقه نه دي نو یو کس ته پیسې ورکي او بل کس په خپله ځاني قرباني ورکوي. نو جعفر شاه میا صاحب څنګه مشر وو نو په ده باندې د ده پچا په قربانۍ راوخته او فاروق شاه میا پکې 1000 روپۍ ورکړي. هغه وخت کې 1000 روپۍ بل چا څنګه نه ورکړي. نو دا ډېره غټه خبره وه. هغه وخت کې تر بدو مدو پورې په هر کتاب او په هر اخبار کې شته دی کله چې انګریزانو دی نه پرېښو د هلال احمر غړي نه پرېښو نو هغه وخت کې ورته هغه یو دا بانه وکړه چې یاره تاسو لاړ شئ امان الله خان نه موږ ته لیکله اجازت راغی. انجمن کوم دوه کسان اوټاکل نو هغه یو باچا خان او بل جعفر شاه میا صاحب وو. دی انجمن دا دغه ور پخاړه کا چې تاسو لاړ شئ امان الله خان کار کې دی دغه نه یو دوه ګوتی لیکلی اجازت چې دی هغه راړی. دوی به کله به سند په ننوتو سند نه به را واپس کل کله به سبای پورې لاړو د هلته نه به را واپس کل. نو څو څو ځله دوی دا کوششونه وکړو دوی اخواته پلوته نه پرېښودو. هغه سیسکو بیا خراب شو لاړو رانو ځکه چې امان الله خان زړه ماتې د خپل وطن نه لاړو ایټالیې ته اول تک ټول عمر تر مرګ مرګ پورې د افغانستان خاورې ته واپس رانه لو پسته مرګ یې راوړې شو.
کله چې بادشاه خان او د هغه ملګرو خدای خدمتگار تحریک پیل کو، د پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته یې خپلې اصلاحي او تعلیمي هلې ځلې وغځولې، نو میا جعفر شاه ورسره ملګری شو او د تحریک په پیغام خورولو کې یو مهم کردار ولوبو. ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د بادشاه خان سره په ملګرتیا د خپلې کورنۍ لخوا د ډېر مزاحمت سره هم مخ شو. نوموړی زیاتوي
چیرا د بادشاہ خان سره مرګرتیا چې دا پرې ده، نو تور ته چیرا دا بادشاہ خان سره ما مرګرتیا د سوجه نه ده. واغه وجه چې دا هغه یو داسې خبره ده چې دغه لکه غواړم چې دا ار مشر ار کشر د تحریک کې د پښتنو د خدمت لپاره ملا وتړي اور اوځي. نو پلار ورسره پاغي باندې اول خو چې څنګه ای چې زور زیاتې دبکې درکې په کولې خبرې ورسره نه کولې، دا ورته د جایداد نه بده حق کوا. دا څه ورته وی چې را پدې مې اس په وانی شتري ما دا جایداد نه په کار، ځکه چې ما دې پاره د بادشاہ خان مرګرتیا او د پښتنو خدمت دا اهم دی. نو بس خپل کور یا پریشو یا په پریشو دل شو اورالو او خپل ټول وخت بیا د تحریک ته خدمت لپاره د بادشاہ خان سره په مرګرتیا کې تیرولو.
ډاکټر وقار علی شاه وړاندې وایي چې میا جعفر شاه هغه وړومبی سیاستدان و چې کله د پښتونخوا د اسمبلۍ غړی منتخب شو، نو پښتنو بچو ته په پښتو ژبه د تعلیم وکالت به کولو او خلکو ته به ویل چې د خپلو زامنو سره سره په لوڼو هم زده کړې وکړي.
چې الیکشن کېدو د خپل علاقې نه د بدرشو د خان بهادر تاج محمد خان خلاف لکه خدای خدمتگارو ټیکټ جعفر شاه مې ته ورکو او کاکا صاحب اسم د خدای خدمتگارۍ په دې خطکنامه کې ګړو ډېر زیات لکه خدای خدمتگار وو پکې چې پکې میا حمید ګل فخر کوم میاسمونه خلک مو. نو میا جعفر شاه په ډېر لوی اوټونو باندې د خان بهادر تاج محمد خان نه وګټله. هغه د پسته بیا پارلیمنټري سیکرټري شو او کله چې په سپتمبر 1908 کې خدای خدمتگار وزارت جوړ کو، نو په 1 د سپتمبر د حلف اوچت کو د وزارت او په 21 د سپتمبر رومبی اجلاس کې چې کوم رومبی ریزولوشن موو کړی دی هغه میا جعفر شاه موو کړو چې په سکولونو کې دی پښتو ژبه را نافذ شي. نو په هغه کې هغه دومره مدلل تقریر کړی دی، دومره لوی تقریر کړی دی چې نن هم ورته خلک اریان چې په هغه کې عمده ویلي دي یاره بنگالی بچی ته د خپلې ژبې حق شته چې دی په بنگالی ژبه کې تعلیم ورکړي. مدرسې هغه ته په مدرسې کې تعامل دا ټول قومونه په هندوستان کې چیسو چې چا چا دا حق لرلو چې هغه ماشومان د خپل ژبه آی ته دا حق شته هغه په ګوته کړي دي او بیا ویلي دي چې یاره د موږ اخر دا ګناهګار ویلي وو، دا موږ کوم کفر کړی دی چې پښتنو ته د خپل ژبه کې تعلیم نه ورکول کېږي. لومبی پښتون چې کله روزي په هغې کې د جعفر شاه میا صاحب مضمون چې و هغه د ښځو په تعلیم باندې وو. نو د هغې هم یو ډېر غټ ایډوکیټ وو د بادشاہ خان سره څنګ په څنګ ما تاسو ته وویل هغه نه ډېر غټ اثر اخیستی وو. نو یو څو کوم قامي مشران چې دي چې هغې د ښځو په تعلیم باندې زور راړلی وو په هغې کې جعفر شاه میا هم وو.
په 23 اپریل 1913 کې په قیصخوانی کې برتانوي ځواکونو د خدای خدمتگار تحریک په غړیو ډزې وکړې او تر یو نیم سل پورې خدای خدمتگار یې وژل. د دې نه وروسته د خدای خدمتگار تحریک په مشرانو ډېر ظلم وشو او هغوی جیلونو ته واچول شو. ډاکټر وقار علی شاه وایي میا جعفر شاه هغه سړی وو چې د خدای خدمتگار تحریک او هندوستان د لویو سیاسي غورځنګونو ترمنځ اړیکې جوړې کړې. نوموړی وایي
بادشاہ خان دے دی گجرات جیل کے ہو، نو آل دا بادشاہ خان تا اس پتہ نہ لگے دا کہ یرا باہر حالات سے دی سن دی. نو دیر خلق یہی دے جعفر شاہ میں اسے خپلا دے سر صاحبزادہ عبدالقیم خان سرا تعلق ہو، اس خلق یہی چنا دے علا بخش یوسفی چرے دے اور ایر نزدو مل گرے ہو دے آغا پا وجہ باندے سر صاحبزادہ عبدالقیم خان دے رو گوشتو اور دے ویچ یرا تاسو بادشاہ خان تا بھی لاب سی و آغا سر پا جیل کے دا خبرہ ترو کا یرا فیرنگے لگیا دے دے کام خرسو پا برکت یا دے آغا پا مرست باندے تاسو دے بالشوی کو ایجنٹان ثابت ای روسی ایجنٹان مصابت ای او دا تحریکم ختم ای او تاسم ٹول پانسی کئی مخا خبر دارا چی دے ہندوستان دا لوی سیاسی جماعتونا چی دا لوی گندونا چی کم دی اگے کے دے چا سرا اگے کی اولا رئی کری نو دیر زر در باندے سے رنگے گزار کئی. نو یو دے چار سدے دے کازی خیلو عبداللہ شامیا او بل جعفر شامیا دی دوالا دے گرفتاری بچو لا بہرو دی دوالا دائرہ دوکا چی ارمونگ دے لاتشو خو بادشاہ خان ته یو خو دې صبح کې چې کوم فرنګي ظلم راټیټ کړی دی یو دې ورته تفصیلات ورکو او بلدار چې هر صاحبزاده عبدالقیوم دا وینا دا سوال جواب دې ورته وکړو. نو چونکې گجرات چیل کا دنه تک را تک ناممکنه وو نو دای الته کې د موږ د کلی د خټکنامې هرکاران وو الته کې نو هغه په جیل کې څه کنسټرکشن کېدو نو هغه به خرو باندې دا مال به اورو راړو دا بورې مورې به ډکولې نو دا پر شامیا د ټپالی ټپالی هغه الګ ته یې چې څوک چې چکر اخیستې خرڅ غلی نو دا پر شامیا د ټپالیانو جامې واچولې چکه تر لاسه کا ولاړو په دې باندې باندې جیل ته ننوتو هلته بادشاہ خان سره خبرې اترې وشوې. بادشاہ خان ورته وویل چې همدا مو مقرر چې د هندوستان د لویو سیاسي ګوندونو کې چا سره اړیکې ولرئ. مظفر شاه بیا لاړو نو د ګجراوالي ملک لال خان سره خبرې اترې وکړې او د هغه په وساطت بیا میا فضل حسین ته لاړو. هغه ته یې خواسته کړو چې یاره په موږ باندې سخته ده او موږ غواړو چې تاسو زموږ مرسته وکړئ. هغه ورته نورې خبرې شروع کړې ورته یاره موږ د هندو خلاف تاسو مرسته تاسو زموږ وکړئ نو موږ به تاسو نو دی ورته چې موږ جګړه د شیرنګي سره ده. جعفر شاه صاحب په دې دوران کې دا ټول دا سوال جوابونه وړل راړل چې دا ټول پیغامونه او د جعفر شاه په وساطت سره بادشاہ خان د بهر دنیا سره رابطې قائم شوې.
میا جعفر شاه ډېر لوست سړی وو نو د قصه خوانی په المیه چې کوم سلور راپورونه راغلي دي په هغه کې د فرنټیر ټریجډي په نوم د راپور لیکوالان الله بخش یوسفی او میا جعفر شاه وو. د دې سره سره د خپل ولس د حقونو لپاره د گیو اس اور ډیو یا موږ له خپل حق راکې په نامه په انګریزي ژبه کې یو کتاب هم لیکلی دی. ډاکټر وقار علی شاوایی د میا جعفر شاه د بادشاه خان سره ډېر نږدې تعلق وو او هغه به پی ډېر باور کولو. د دې کبله په تحریک کې ځینې خلک داسې وو چې میا صاحب خوښ نه وو. نوموړی وایي
په تحریک کې ځینې خلک چې وو د هغې د بادشاہ خان سره د میا صاحب نږدېوالی ډېر خوښ نه وو. په هغې کې یو ارباب عبدالغفور د تاکال هغه د میا صاحب داسې خپلو کې سړه بدعوې غوندې رالو او بیا لکه مطلب یو کال دوه کاله خو خپلو کې خبرې هم نه کولې بلکہ ارباب عبدالغفور چې دی هغه د جعفر بادشاہ خان ته چې یاره په تحریک کې بیا دی یا بچې نو بادشاہ خان ورته دی دا خو ګوره د چا د کور څه دغه نه دی کنه چې اجره کې یو کټ پروت دی چې په دې کټ کې بیا دی کې یا بچې کینم دا خو یو کامی تحریک ته تم پکې راځه هغه هم پکې راځي زه هم پکې نور پښتانه هم پکې راځي خو ارباب صاحب هم غوسنه کوم سړی نو بس هغه بیا چې زه په دې تحریک نه ووتم نو ډېر خلک ما سره د دې دستاویزي ثبوت نشته خو انټرویوګانې لیکلې دي هغه وی چې ارباب عبدالغفور د پارټۍ نه سمیدا وتل چې هغه دې دیواجو چې هغه چې رامیا جعفر شاه صاحب چې د بادشاہ خان ویلې دومره زیات لفت ورکړي او بد د سره نه لګیلا او دا د تاکال د اربابانو او د کاکا خیلو میاګانو د رایول ریچرا تاسو نه خبره نه و دا روانه و اسلامي کالج په جوړېدو کې خان بادر رحیم شاه چې هغه د ارباب دوست محمد تاکال هغه دومره پیسې ورکې اتیا زره ورکې بے پاسې دور پسې یو لک په کې اندازه کوم رحیم شاه واټ دغه په نوم باندې هم تر اوسه پورې اسلامي کالج کې دی. خو بیا هم د 45-46 الیکشن کې راځي نو ارباب عبدالغفور مسلم لیگ ته لاړو خو جعفر شاه میا هم په پاتې کې پاتې شو په دویم ځل بیا الیکشن وکړو د خپلې حلقې د نوخار ټکټ یې ورته ورکړو جعفر شاه میا صاحب ته او هغه الیکشن بیا دوه ګټلو. دا ځل میر اسلام خان خټک ته مان کی هغه د مسلم لیگ په ټکټ باندې ویلاړو ډېر مالدار سړی او ډېر زور پیسې چلولا خو هغه اس بغاون کو او د دې حلقې نه بیا جعفر شاه میا چې دی د الیکشن ګټلې دی.
میا جعفر شاه تر پاکستان جوړېدو پورې د خدایي خدمتګار تحریک ملګری وو او بیا وروسته په مسلم لیگ کې شامل شو. دا غوی د ژوند د اخیری ورځو شپو پاړه د ډاکټر وقار علی شاه ناورو
تر پاکستان جوړېدو پورې په دغه کې لیکل مقدر کړی دی په پښتون رساله کې دغه پورې کلک خدایي خدمتګار مو پر پاکستان دی جوړېدو ری پستا یو کال پستا بیا چې نو هغه مسلم لیگ ته واورېدو نو هغه چې دی هغه بیا د علاقې خلکو هم نه خوښولو خلک یې چې دا هغه وختو او چې دی نه به چا ته پوسه کړو هغه به وایي چې بادشاہ خان خپله ووایي چې خدای خدمتګاري تحریک مونږ ختم کړو مونږ د پاکستان وفادار شو نو چې کله هغه ووایي چې مونږ د پاکستان وفادار شو نو کوس مونږ شو نو څه بده خبره خو نه ده کنه مونږ خو د بادشاہ خان خبره منو. بهرحال دا پارټ چې دی دا لږ کنټروورشل ځکه دی چې ډېر خلک په دې باندې خوشحال نه وو. د جعفر شاه میا صاحب مشر شوی اگر نم کے وہ شنشاہ میں سے وہ سل وختم کے کل چدل تک بدامنی زیادہ شوا پنجاب کے مسلم لیگ زور انیس سولو ادل تک یار داوا چدل تھا نن مسلم سدھی دئی مال ازان دواڑو خطرہ کی ہو عملی مملی پہ خور خار کے خاص کر خاریان شروع کے دئی یو فیصلہ کا خدائی خدمت گار لیڈرشپ یار دئی تب امنگ دفاعی کمیٹے نے جوڑا ڈیفینس کمیٹے نے جوڑے شوئے وہ آگے ڈیفینس کمیٹے نو کار بجاؤ کہ آگے بتلو وہ پاگ مالتوں نے صبح پہرے بیر کولے سو کدارے بیر کولے حکومت کی چندوان اسے کان اسے دل اور تبیوی چی رو دائی خبل کاروبار کوئی مونگ دل تکیو چی سکتا اس تو در رسی اول با مونگ باندی رازی جا وقت آس تر دی دی مسلم لیگ دی نیشنل گارو نمائی رہ گئی جا پر شامیا سے مشر زوی شاین شامیا دبان دی یو ال تکی یو نیشنل گارڈ رضاکار دو کو زکتی دی یو اندو کور باندی بھی دارو بولائی چی وا اگر تر مرگ مرگ پوری پا شاعت گلاس علان دی وا
اور دن کو دغه واز منګ د نن خبرونه بل ونه با د خدای خدمتگار تحریک دی بل مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان